د مشالډیو په روانو خبرونه کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه منې وښوي څلور بجې په دې غړي کې په لومبۍ نیمای کې تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو او په روستۍ نیمای کې به د مشال تران لاندې بحث وي. دغه بحث چې عبدالحی کاکړ به تاسو ته وړاندې کوي پکې په بلوچستان کې په امنیتي حالاتو باندې خبرې شوې دي. خو تر هڅه وخت کې ورزو انیس اجمل دا چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر ایمل ولی خان وای ریاست ته د خو بدو وسلوالو ترمنځ توپیر ختم کړي. په جنوبی وزیرستان کې سلور پوځیان وژل شوي او د امریکا ولسمشر د غزې تلانګې په اړه یو وړاندیز اعلان کړی دی. د خبرونو تفصیل. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر او سینیټر ایمل ولی خان د پاکستان پر ریاست غږ کړی دی چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د خو بدو اغو ترمنځ د توپیر پالیسي ختمه او د تراګریسید قومي اکشن پلان په بشپړه توګه عملي کړي. نوموړي د سرګندونې پرون په کرک کې د خپل ګوند یوې جلسې ته په وینا کې کړی دی. هغه غونډه د باچا خان او ولی خان د ګډ تلین د لمانځلو په مخه جوړه شوې وه. ایمل ولی خان په خپلو خبرو کې زیاته کړې چې ګوند به په پاکستان کې د امن جمهوریت او د خیبر پختونخوا صوبې د حقونو لپاره خپله مبارزه جاری ساتي. بلخوا د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکي وایي چې د تراګری ضد مبارزې ته ژمن دي او دا چې د وسلوالو په خلاف یې بې توپیره عملیات روان دي. په جنوبی وزیرستان کې سلور پوځیان وژل شوي او درې پولیسان تختبل شوي دي. د برا جنوبی وزیرستان د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط مشال لیډیو ته ویلي چې بیګا شاوخوا یولس بجې د شکتوی په شرکې سیمه کې ناپیژندو وسلوالو پر اغزې پوځي پوسته برید کړي چې پکې سلور پوځیان وژل شوي او زخمیان شوي دي. بلخوا یو پولیس چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط مشال لیډیو ته ویلي دي چې د لدې تحصیل په سپینه مینه کې د فبروري په څلورمه مازدیګر مهال ناپیژندو وسلوالو درې پولیس والا تختبلی دي. د دواړو پیښو ذمہواري لا چا نه ده منلې. په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ادارو استاسو د فبروري له یولسمې څخه د یو وارې بیا د احتجاجونو پیلولو اعلان کړی دی. د بلدیاتي استاسو د فبروري په څلورمه په پیښور کې یوه غونډه وشوه چې پکې د غوښتنو نه پوره کېدو په صورت کې په دریو پړاوونو کې د احتجاج کولو ویلي دي. بلدیاتي استاسو ویلي چې د فبروري په یولسمه به پر تحصیل کې احتجاج کوي، په څوارلسمه به ټولګوندیزه غونډه رابلي او په پنځویشتمه به د احتجاج په توګه د صوبې ټول لوی سړکونه بندوي. د بلدیاتي ادارو استاسو د اتحادی مشر حمایت الله معیار په دیړه د فبروري په څلورمه مشال لیډیو ته ویل چې د شاوخوا دریو کلونو تیرېدو باوجود ورته حکومت اختیارات او فنډونه نه دي ورکړي چې له وجې دوی د ولس مسئلې نشي هوارولی. نوموړي سیاست کړی چې د جنوري په دویمه د حکومت او بلدیاتي ادارو نمائندګانو ترمنځ په شوو مذاکراتو کې ورته حکومت د غوښتنو منلو ډاډ ورکړی و خو تر اوسه خپلې ژمنې پوره نه کړې.
جنوری باندې زمونږ ودی مچ کوم مذاکرات شو او دی او چې چې پنسټر صاحب په څلور منیسټر درو لګل او بیا هغه دا او چې مونږ به په 20 ډیز کې په دې باندې پوره امپلیمنټیشن وکړو. تر اوسه پورې هغه مسلې بیا دی حل نه کړل شولې. نو بیا نن مونږ ویلې مو په یکم دا او چې اوس به مونږ په دې لای عمل باندې خبره کړو.
د بلدیاتي ادارو استاسو د دسمبر په شپږشتمه او بیا د جنوري په لومړۍ نیټه هم په پیښور کې د خپلو غوښتنو لپاره احتجاجونه کړي وو. حکومت د دوی د تازه غوښتنو احتجاج په اړه لاس نه دی ویلي. د خیبر د یو بندي قومي مشر ملک نصیر کوکی خیل مدافع وکیل وایي د موکل یې په وو اف آی آرونو کې ضمانتونه منسوخ شوي او په 500 نورو هغو کې د ترلاسه کولو هڅې روانې دي. شاه محمد اډوکیټ پرون مشال لیډیو ته ویل چې د ملک نصیر کوکی خیل پر ضد د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ضلعو ترڅنګ د بلوچستان په خوستار کې هم مقدمه جوړه ده. هغه زیاته کړې چې په یو درخواست کې له پیښور های کورټ غوښتي چې په موکل یې د یوې وکوې لپاره تر یو زیات اف آی آرونه باید ختم کړي. د خیبر پولیسو ملک نصیر کوکی خیل د تیر کال د دسمبر په 24 د جمرود په شاکس کې د لیویسو له دفتره گرفتاره کړې وو. په هغه تور دی چې د تیر کال په اگست کې د تیرا راجګال کډوالو په احتجاجي پرلت کې د ریاست ضد ویناوې کړې وې. وروسته په اکتوبر میاشت کې د پښتنو قومي جرګې لپاره په جمرود کې د کوکی خیلو مشترکه سمکا کړی وه. هغه جرګه پښتون ژغورنې غورڅنګ بللې وه. د آغا خان پرمختیایي شبکې بنسټګر او مشر او د اسماعیلي شیعه مسلمانانو روحاني لارښود شاهزاده کریم الحسینی آغا خان سلورم په اته اتیا کلنۍ کې عمر. آغا خان پرمختیایي شبکې د فبروري په سلورمه ناوخته په خپله ویبپاڼه او ټولنیزو شبکو د شاهزاده آغا خان د مړینې خبر خپور کړی دی او ویلي دي چې هغه د اروپایي هیواد پرتګال په پلازمینه لیسبان کې له نړۍ سترګې پټې کړې. هغه شبکې زیاته کړې چې د نوموړي ځایناستې به وروستو اعلان شي. آغا خان پرمختیایي شبکې پر مخ لیکلي چې د هغه تر مړینې وروسته به هم د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د مذهبي تړاو اصل له توپیره پرته د هغه خیریه کارونه دوام لري. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فبروري په څلورمه یو وړاندیز اعلان کړی چې له مخې به فلسطیني کډوال له غزه ترانګې څخه ووځي او امریکا ته به د هغه سیمې ملکیت ترلاسه کېدو او هلته د اقتصادي پرمختیا لپاره یو مثالي ځای جوړولو ته لاره هواره کړي چې د ولسمشر ټرمپ په وینا زیاتره کامونه به پکې په پرامنه توګه اوسېدی شي. ولسمشر ټرمپ دا ناڅاپي وړاندیز د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د یوې ګډې خبري غونډې پر مهال اعلان کړ او ویې ویل چې دا سخت اقدام ضروري دی ځکه چې د فلسطینیانو اسرائیلیانو ترمنځ د لسیزو راهیسې روانې جګړې ختمولو لپاره نورو هڅو نتیجه ورنکړه. ولسمشر ټرمپ په دې اړه نور جزئیات ورنکړل چې فلسطینیان به چرته آبادوي، خو زیاته کړې ده چې په نورو هیوادونو کې د هغوی په مستقل آبادولو کې به مرسته کوي. بلخوا د امریکا او اروپا لخوا ترهګر ګرځول شوې ډلې حماس په دې خبره ټینګار کړی چې هم په غزه کې به پاتې کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې انیسا اچمر وړاندې کول. تاسیس مخبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. اوس راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې عوامي نشر ګوند د پاکستان پر ریاست غږ کړی چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د ښو بدو هغو ترمنځ د توپیر پالیسي ختمه کړي او د ترګري مخنیوي کامی اکشن پلان عملي کړي. د خبر پښتونخوا په کره کې جلسې ته په خپله وینا کې د ګوند مشر ایمل ولی خان په خپلو خبرو کې زیاته کړې چې ګوند به په پاکستان کې د امن جمهوریت او د خیبر پختونخوا صوبې د حقونو لپاره خپل مبارزه جاری ساتي. پرونو جلسې ته په وینا کې د نېشنل ګوند خیبر پختونخوا مشر میر افتخار حسین بیا وویل چې د پښتنو سیمې له قدرتي وسایلو ډکې دي، خو زیاته کړه چې پر هغو د اختیار ترلاسه کولو لپاره پښتانه باید یو موټی شي. بلخوا د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکي بار بار وایي چې ترګري ضد مبارزې ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد یې بې توپیره عملیات روان دي. نور تفصیل له سیمه د ممتاز بنگش په دې راپور کې.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر سینیټر ایمل ولی خان ویلي نه یوازې د وسلوالو په ضد د عملیاتو مخالفت کوي، بلکې د دوی سره د مذاکراتو ملګرتیا به هم ونه کړي. حکومت او ریاستی ادارې د باید په دې لړ کې پالیسي جوړه کړي او په هیواد کې د باید نېشنل اکشن پلان عملي کړي. نوموړي د فبروري په څلورمه کارک ضلع کې د خان عبدالغفار خان ودشم او د خان عبدالعلي خان نولسم کلین په مناسبت جوړې شوې یوې غونډې ته په خپلې وینا کې ویلي ریاست د باید په سیمه کې امنیت پر ځای کولو لپاره خو او بدو طالبانو ترمنځ توپیر ختم کړي او د دوی په اړه یو څرګنده پالیسي جوړه کړي. نوموړي زیاته کړه د دوی د ګوند جنگ مذهب او ذات په نوم نه دی، بلکې دوی د پښتنو د وسایلو لپاره جنگيږي او په هیواد کې امن جمهوریت او صوبایي خپلواکۍ لپاره به دوی خپل جنگ جاری ساتي. نوموړي د رسنیو په ضد جوړ شوی پیکا اکټ یو تور قانون بللی او وایي وګداران د دې قانون د لارې په رښتیا قدغن لګول غواړي. دوی په صوبایي حکومت هم نیوکه وکړي او صوبا کې په ناامنۍ اندېښنه ښکاره کړي. په دې مهال د یادګون صوبایي مشر میا افتخار ویلي پښتونخوا د وسایلو په لحاظ یو شتمنه سیمه ده، خو د سیمې خلک د خپل حق نه محرومه ساتل شوي. د پښتنو وسایل قبضه شوي او په صوبا کې جنگ مسلط شوی. که پښتانه غواړي چې په خپلو وسایلو واک ولري او په سیمه کې امنیت راشي، نو باید دوی دې یو موټی شي.
خو د خامې سره به وفا کوي پښتانه؟ خپل خامې سره به وفا کوي؟ دا خپل تیل به خپلوي؟ دا ګیس به خپلوي؟ دا د خویندو میندو چې زمونږ د پړونو بې عزتي کېږي دې ته به میدان کې ودرېږئ؟ دا د پلار نیکه پټکیم چې په هوا کې دې ته به ودرېږئ؟ دا چې زما جماعتونو شهیدان کیږي دا بچ کوي زما سکول نه شهیدان کیږي دا بچ کوي د بچا خان د ولی فن په فکر به عمل کوي.
غونډې ته په وینا کې د ګوند ضلعي مشر شاه نواز خټک وویل سیمې نه یې د ګیس پایپ لاین تر پنجابه غځېدلې خو د دوی خپل خلک په کورونو کې ګیس نه لري. هسپتالونو او تعلیمي ادارو کې سهولتونه نشته او ځوانانو کې د نشه ییزو توکو استعمال زیات شوی. باید چې حکومت دې ورته سهولتونه ورکړي او د روزګار موقع دې ورته پیدا کړي.
دا زرخیز خوردو د تیرو شلو کولونا دلتا که گیس روزی خود دا سمر خلق چه نوستی دو پا کور که گیس نشتا دا زرخیز هم زکدو مدنیاتون دک هم زکدو خدای پا کارچر کردی خود ظلمانی در کئی.
دا په داسې حال کې د چې د خیبر پختونخوا په قبایلی او جنوبی ضلعو کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې. په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په نوم د سولې د مطالعاتو یوې څېړنیزې ادارې په خپل کلنیز رپورټ کې ویلي چې په هیواد کې په کال 2024 کې ټولې 1521 وسلوالې حملې شوې چې په کې 1252 کسان وژل شوي. خو د خیبر پختونخوا او پاکستان حکومتونه وایي چې د ترهګرۍ ضد مبارزې ته ژمن دي او دې لړ کې اقداماتو ته دوام ورکوي. کړه ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهات.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږ بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یوش کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږ بجو په لنډو سپو 2113 15,500 15,500 او 15,800 کلو هرتز او د ماخام لشپګو تر اوو د ماسکوتن لنهو تر لسو او د شپې لیولسو تر دولسو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یوش کلو هرتز اورېدل شي.
مشال رادیو ته غوږ استه. اوس راځو د تا چې په جنوبی وزیرستان کې څلور پوځیان وژل شوي او درې پولیس والا تختول شوي. د بر جنوبی وزیرستان د استخباراتي ادارو چارواکو د نوم نه خبرولو په شرط مشال رادیو ته ویلي چې بیګا شاوخوا 11 بجې د شکتوی په شرقي سیمه کې ناپیژندل وسلوالو په رغزي پوځي پوستا برید کړی چې پکې څلور پوځیان وژل شوي او و زخمیان شوي. بلخوا یو پولیس چارواکي بیا مشال رادیو ته ویلي چې د لدی تحصیل په سپینه مینه کې د فروری په څلورمه مازیګر مهال نه پیژندل وسلولو درې پولیس والا تختولي. د دوړو پیښو ذمواري تر دې دمه چا نه ده منلې. په خیبر پختونخوا په ځانګړي ډول د صوبې په جنوبي ضلعو کې امنیتي وضعیت خراب دی. بلخوا بیا دغه راز حکومتي او پوځي چارواکي وایي چې د امنیت لپاره ګامونه پورته کوي. تفصیل له سیمې د اشتیاق مسجد په دې راپور کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع پولیس او خفیہ ادارے چارواکیو مشال ریڈیو تا ویلی دی چې د سلوارم په 13 اوریز نا پیژاندلې وسلاولې د شک توې سیمې پوځي پوسټ بریدکشه سلوور سرتری وجلی او ونورې پرار جلی کړي دي او د تحصیل لادا سپینه میله کلینایې د پولیسو درې سرتری تشتاولې دي. په سویلی وزیرستان کې د خفیہ ادارے او چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریڈیو تا ویلی دي چې د سلوارم په 13 ورځ مقصدان مال 11 بجې ناپیژندلې وسلاولې په تحصیل شکتوی شرکای سیمې راغزي پوځي پوسټ باندې برید کړای دی او د وسلاولې سره د ډازو بدلون په نتیجه کې د پوځ سرور سرتیری وژل شوی او ون نور پر هرجلې شوی دی. چارواکي دا هم وویل چې وژل شوی او پر هرجلې شوی سرتیری په هلیکاپټر کې پوځي هسپتال ته منتقل کړی شوی دی او په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړی دي. د سویلی وزیرستان پر ضلع پولیس او یو چارواکي د نوم نوښولې په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سلوارم په 13 ورځ مزدیګار مال نه پیژندلې وسلاولې د تحصیل لادا سپینه میلا کلینا د پولیسو درې سرتیری د خپل کورونو نه تښتولې دي او پولیسو د دغې پیښې مقدمه درج کړې. د سویلی وزیرستان سراروغه سیمې پښتون ژغورنې غورځنګ مشر شیرزاده ماسید په ضلع د امن حالات مشال ریډیو تا پدا رنگ بیانوی.
تیر اورایدو د تحصیل لاتا د لاکادو اسپین عملا یغینا درې کسان د پولیس الکار چې هغه نه معلومه خلک اغوا کړل. دغه مشکلات ټوټل زیماور میجو فاو او د سرکاري ادارې شمیروي ویلې چې میجو مسلسل د دوی پولې نه داغه ورته ویل چې دلته د حالات په خرو پاول راوندای او دغه د همیشه د پورا پولیس رویا ه د میج سره شانه وا د فاو او ولټا په میږه پیاری نه کول. نو نن بله تا د میږه د پولیس اهلکار چې کیمه ډپکی کوي هغې ذمهوري دو چې عوام ته تحفظ ورکو. نو چې کله تحفظ و دې ته نه وي میلاو نور دغه چې عوام ته بیا څه تحفظ ورکو.
د سویلي وزیرستان پر ضلع تحصیل شکتوی شرکای سیمې راغزی پوځي پوځبنې د برید او د تحصیل ادا سپینا میلا کلینا د درې پولیسو سرتیرو د تشتاولې ذمهوري لا تر دا وخت پورې چا هم منلی نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال رادیو ته غوږ سه هم قبایلي سیمو کې پاتې کیږو. د خبر د یو بندي قومي مشر ملک نصیر کوکی خیل د قانوني ډلې یو وکیل وای د موکل یې په اوو اف آی آرونو کې ضمانتونه منظور شوي او په پنځو نورو هغو کې د ضمانتونو ترلاسه کولو لپاره یې هڅې روانې دي. بل پلو د کوکی خیل کمیټې ویلي چې د فروری په نهمه نیټه به په جمرود کې په یوه لویه احتجاجي جلسه کې د ملک نصیر کوکی خیل د خوشي کولو لپاره غږ پورته کوي. نوموړی د خبر پولیسو د 2023 کال د دسمبر پر 23 د جمرود په شاکس کې د لیوی زول دفتره گرفتار کړی وو. په هغه تور دی چې په مختلف پولیسي غونډو کې یې د ریاست ضد ویناوې کړي. خو نوموړي دا تور رد کړی ویلي چې د پښتنو د حقونو لپاره غږ پورته کوي. نور تفصیل د فرحت شینواري په دې راپور کې.
د ملک نصیر کوکیخیل وکیل شاه محمد مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه یې په ځنه اف آی آرونو کې ضمانتونه منظور شوي خو بیا په ځنو کې لا هم پاتې دي او دوی هڅه کوي چې زر خوشی کړل شي.
په دې دولسو اف آی آرو کې چې دی درې درې ماډل ټاون چې دی اف آی آر دي، بیا ورپسې د وانا دی، د کوهاټ دی، سرروغ دی، سروکۍ دی، حویلیا دی، خوشدار دی، د جمرود چې دی کنه دوی اف آی آر دي، هریپور دی. په دې کې د اوو اف آی آر ضمانت شوی دی. مونږ دلته کې ترانزیت بیل کړی دی د دریو اف آی آر لپاره. هغه پېښور کې سشنجیت صاحب ته مونږ فارورډ کړی دی. شپږم فروری تاریخ مونږ ته راکړی شوی دی. د دې نه علاوه د خوشدار او د حویلیا چې کوم اف آی آر دي نو هغې کې هم چې دی کنه دپاره د ضمانت چې دی کنه درخواست بندوبست شوی دی. نو انشاءالله امید دی چې مونږ ته په دې کې دا ټولو کې د دې ضمانت ملو شي.
ایډوکیټ شاه محمد زیاته کړه چې ملک نصیر لپاره مو په پېښور هایکورټ کې دا درخواست هم کړای چې په کار دی په یو وقوه کې پرې د یو نه زیات اف آی آرونه ختم کړل شي.
چونکې دې کې بعضې داسې اف آی آر چې کوم د یو وقوې چې دی د یو نه زیات اف آی آر شوي دي، لکه دا ټوټل چې دی کنه انلیګل اف آی آر دي. نو لهذا چې دی مونږ لیږو خپل پوره کوشش کوو چې دی انشاءالله مونږ ته چې دی په ضمانت باندې ریلیز کړی شي او چې کوم ملټیپل اف آی آر شوي دي نو هغه دې کوشش کړی شي.
د کوکیخیل کمی کمیټې مشر ملک برکت پردی ویل چې د ملک نصیر د گرفتارۍ او په بند کې ساتلو پر ضد به یو وار بیا د فبروري په 9 نیټه په جمرود کې احتجاجي جلسه وکړي او په هغه کې به آینده لپاره هم د احتجاجونو پلان اعلان کړي.
د راتلونکي اتوار په ورځ په 9 تاریخ باندې په جمرود کې د باب خیبر په مقام باندې یو د لوی احتجاجي جلسې بندوبست کړي ان شاء الله. او په دې جلسه کې به د ټول د خیبر ټول قومونه بیا د تمام پښتون قومي جرګې مشران چې څومره دي او د تمام ضلعونو چې کوم دی خلک او سیاسي ګوندونو مشران او د هر طبقه خلکو ته مونږ خواست کړی دی چې هغوی په دې جلسه کې شرکت وکړي. نو کوم چې کوم دی یو خو د گرفتاری په طرز باندې ډېر زیات انتهایی خفه دی، ډېر زیات مزمت کوي داسې طریقې د مشرانو نیولو.
ملک نصیر کوکیخیل تیر کال 2023 د دسمبر په 23 نیټه پولیسو هغه مهال گرفتار کړ چې کله جمرود شاکس لیویز مرکز ته وی جرګې لپاره بلل شوی وو. د خیبر ضلعي پولیسو د ریکارډ تر مخه ملک نصیر کوکیخیل باندې تیر کال 2023 اګست کې د تیرا راجګال کډوالو ستنولو لپاره لګول شوی پرلت کې د ریاستي ادارو پر ضد ویناو په تور لومړی اف آی آر درج شوی و. او همدارنګ تیر کال په اکتوبر کې پښتون ژغورن غورځنګ ته د پښتنو کمی جرګې لپاره د کوکخیلو مشترکه ځمکې ورکولو او د دغې جرګې ښکاره ملاتړ کولو په تور هم پرې اف آی آرونه درج شوي او د خیبر انتظامی چارواکو یې نوم په شیډول څلورم کې هم اچولی او تر اوسه یې شناختي کارډ، پاسپورټ او داسې یو شمېر نور اسناد بلاک دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزې خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونې تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اورېدلی شئ. زموږ خبرونې په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اورېدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
اردن کو اوس راځو دې ته چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د پوځ مشر جنرال اسیم منیر ته یو پرانستی لیک لیکلی دی او غوښتنه یې ترې کړې چې خپله تګلاره بدله کړي. په لیک کې ویل شوي چې پوځ باید په عیني حدودو کې پاتې شي، له سیاست ځان لرې کړي او د تحریک انصاف په ضد ګامونو اخیستو پر ځای امنیت ساتلو ته پام وکړي. د عمران خان د لیک لیکلو لاملونه څه دي، د پاکستان په سیاست باندې څه اغیز وي، په اړه تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال راشد خټک راکوي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان د پوځ مشر جنرال اسیم منیر ته یو پرانستی لیک لیکلی دی او غوښتنه یې ترې کړې ده چې خپله پالیسي بدله کړي. په دې لیک کې چې په رسنیو او د عمران خان په ایکس یعنی پخوانی ټویټر خپور شوی دی، ویل شوی دی چې د تحریک انصاف د غړو په ضد ګامونو اخیستلو او په سیاست کې د لاسوهنې له وجې د پوځ او اولس ترمنځ فاصلې زیاتې شوي دي. عمران خان چې د تیرو نیم کال راسې په زندان کې بندي دی، جنرال اسیم منیر ته ویلي دي چې د دغه فاصلو ختمولو لپاره باید په آئینی حدودو کې پاتې شي او په سیاست کې د لاسوهنې په ځای د ملک امنیت ساتلو ته پام وکړي. د یادونې وړ ده چې پوځ بیا بیا په سیاست کې د لاسوهنې تورونه ردوي. په داسې موقع چې عمران خان په خپله د درغلیو په مقدمو کې په زندان کې دی، د دې لیک څه ارزښت دی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال رادیو ته وویل چې عمران خان بیا د پوځ سره خبرې اترې شروع کول غواړي، خو داسې ښکاري چې دستي به هغه کومه ګټه ترلاسه نه کړي.
دې خط دینه جات اهمیت نشته چې لغه ته کې اغیله لګ لار ور کول غواړي، لګ لار زاله هموار کول غواړي چې سره سره ډایلوګ طرف ته خبر لاړ شي، خو ډایرکټ سره ګټه دی ته با ته نخکاری. او دا لغه ته کې د عمران خان طرف نه لغه ته لینینسی دا لغه ته کې سپیس ور کوي، ان مے بی چې دغه سپیس پوجا ملټری اسټابلیشمنت خپل مقصدونو کې کامیاب شي او غي اچ خپل سٹانس نه پری دی. ان اني کیس پی ٹی آی یا عمران خان به خپل سٹینڈ نه بشاکیږي، علاوه مسله حل کیږي.
د پوز ویان پر رسمي توګه د عمران خان د لیک په اړه څه نه دی ویلي، خو پوز ته نږدې سرچینو رسنیو ته ویلي دي چې جنرال اسیم منیر ته تر اوسه د عمران خان کوم لیک نه دی رسیدلی او نه هغه په داسې لیکونو کې دلچسپي لري. هسې هم د پوز مشر ته لیکل شوی لیک هغه ته نیغ په نیغه نه ورسي، بلکې د پوز د خاصو کړیو نه تیریږي. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجزیه نگار مبارک علی مشال رادیو ته وویل چې حکومت هم د تحریک انصاف سره مذاکرات شروع کړي وو چې په ملک کې سیاسي تودوخه کمه شي، خو تحریک انصاف هغه مذاکرات ختم کړل ځکه چې په خبرو اترو کې خپله ګټه نه لیده.
پاکستان تحریک انصاف چې کومه ګوندې دا غوي چې کومه بیانې ده، هغه ته د سیاسي جماعتونو سره، د سیاسي ګوندونو سره، د سیاسي خلکو سره چې کومه خبرې اترې دي، د هغې نه هغه ته نقصان وو. په دې وجه باندې دغه مذاکراتو نه لاس پسر شو او یو واري بیا یې لکه فوسته خواستو کو چې هغه د خپل کردار ادا کړي. په پاکستان کې د بده مرغه هم دغه د طاقت مرکز دی، عمران خان ته معلوم دی دغه مرکز، هم هغه ته رجوع کوي په ځای د دې چې پارلیمنت ته راشي، په ځای د دې د سیاسي ګوندونو سره کینی، نو هغه لکه ډایرکټ د فوز نه غوښتنه کوي چې فوز په لاس کې. یو حقیقت هم دغه دی چې د پوز په لاس کې دی، هر څه په دغه وجه باندې چې کمدانو پی ټی آی هم پوز ته رجوع کوي.
د روانه ورده چې عمران خان د پاکستان چیف جسټس یحیی افریدی ته هم په 1 جنوري یو لیک لیکلی وو او غوښتنه یې ترې کړې وه چې په ملک کې د هغه په وینا د ظلم او زیاتی مخنیوي او د خلکو د ګیلو ختمولو لپاره کمیشن جوړ کړي، خو دې لیک څه اغیز و نه کړو. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د مشال ترانه لاندې پنځوس کاله کې ندی حل شوي، نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل کېږي.
دا نوي پول او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه دی او سیاسي اختلاف رایې څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دلو کے نمرو امنگ بچی مری دبی گارے دلیا سا یا دلو کے ایسا ندوی سارے سمزمو سا غم نیسے
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
دی میڈیا هم دوم رازاد دی سمرو دا فوج مشر دی سمرو دا پاکستان دیلو مشر دا سرون والا خلا بلکی پور تا کڑی کلاشن کو زراده ساچا ولی دقا خلق و منظر نی ختم شد دا باور نشن کولی چکم آمن زمونگو آقا واپس
دا بحث دا هری چهارشنبه پر از دا مازیگر پچلور دنی او دا زیارت پر از دا سحار پر لسنی بجه او ردائی سی
اردن کو وس رزودی تھا چھ د آقا خان شبکی او اسماعیلیا فرقی روحانی مشر شہزادہ کریم آقا خان پروندور پیخ ناروغی لعمل مل شو د هغه پر مړینه د ملګرو ملتونو مشر او د نړۍ ګڼو مشرانو خواخوږي ښکاره کړي. نوموړي د آغا خان خیریه بنسټ تر چتر لاندې د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې بېل مذهبي توپیره بشري خدمتونه اداره کول. نور تفصیل د نجیب امیر نورو.
د آغا خان پرمختیایي پروګرام مشر او د اسماعیلي شیعه مسلمانانو روحاني لارښود شهزاده کریم الحسینی آغا خان څلورم په 80 کلنۍ کې مړ شو. آغا خان پرمختیایي پروګرام د فبروري په څلورمه ناوخته د شهزاده آغا خان د مړینې خبر پر خپلې ویبپاڼې خپور کړی. ویلې دي چې هغه د اروپایي هیواد پرتګال په پلازمېنه لیسبن کې ومړ. هغې شبکې زیاته کړې چې د نوموړي ځایناستی به وروسته اعلان شي. آغا خان پرمختیایي شبکې پر مخ لیکلي چې د هغه تر مړینې وروسته به هم د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې د مذهبي تړاو او اصل له توپیر پرته د هغوی خیریه کارونه دوام عمومي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیو ګوتیرش په ګډون د نړۍ ګڼو مشرانو د شهزاده کریم آغا خان پر مړینه خواشیني څرګنده کړې او د تعلیم او روغتیا په ګډون د ژوند په بېلابېلو څانګو کې د بېوزله کسانو لپاره د هغه د خیر ښېګڼې کارونه ستایلي دي. شهزاده کریم آغا خان د 1946 زیږدیز کال د ډسمبر په 14مه د سویټزرلینډ په جنیوا ښار کې زیږېدل. دغه نیکه سلطان محمد آغا خان دریم له دود برعکس د خپل زوی شهزاده علي خان پر ځای خپل لمسی شهزاده کریم خپل ځایناست ټاکلو. په 1950 زیږدیز کال کې د سلطان محمد آغا خان تر مړینې وروسته شهزاده کریم په 40 کلنۍ کې د اسماعیلیانو د 9 روحاني مشرتابه مسولیت پر غاړه واخیست او د آغا خان څلورم په نوم ونومول شو. د شیعه مسلمانانو اسماعیلي فرقه شاوخوا 15 میلیونه منونکي لري چې یو شمېر یې په پاکستان او افغانستان کې هم دي. شهزاده کریم د آغا خان پرمختیایي شبکې بنسټګر او مشر هم او د افغانستان او پاکستان په ګډون د نړۍ په شاوخوا 15 هیوادونو کې د میلیونونو ډالرو لګښت ودانۍ روغتونونه ښوونځي او کورونه جوړ کړي دي. هغه شبکه د پرمختیایي او رغنیزو چارو لپاره شاوخوا 1 میلیارد یا ارب ډالره کلنۍ بودیجه لري. د شبکې تر چتر لاندې آغا خان بنسټ، د آغا خان روغتیایي خدمات، د آغا خان د پلان او جوړونې خدمات، د آغا خان اقتصادي خدمات او یو شمېر نورې ادارې شامل دي چې د ټولو سارنه شهزاده کریم آغا خان خپله کوله. د نړۍ 10 هیوادونو هغه په بېلابېلو اعزازونو او جایزو نازولی. بلخوا د نړۍ 1990 پوهنتونونو شهزاده کریم آغا خان ته د دکتورا اعزازي سند هم ورکړو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو ته غوښتي لکه د می مخ کې تاسو د نجیب امیر نه راپور واورید چې د آغا خان شبکې او اسماعیل یافر کې د روحاني مشر شهزاده کریم آغا خان د مړینې په اړه نوموړی پرون د اورپیخې ناروغۍ له امله مړ شو او اوس وخت شوې دی 4:30 بجې. او د دې غړي مهم خبرونه څه داسې دي چې په جنوبي وزیرستان کې 4 فوجیان وژل شوي او 3 پولیس والا تښتول شوي. د بل جنوبي وزیرستان د استخباراتي ادارو چارواکو د نوم خبرولو په شرط مشالې لوته ویلي چې بیګا شاوخوا 11 بجې د شکتوي په شرقي سیمه کې د بجندلو وسلوالو په رغزي فوجي پوسټ برید کړی چې په کې 4 فوجیان وژل شوي او زخمیان دي. بلخو یو پولیس چارواکي د نوم خبرولو په شرط مشالې لوته ویلي چې د دې تحصیل په سپینه مینا کې د پروري په 4 مازیګر مهال له پیژندلو وسلوالو 3 پولیس والا تښتولي. دواړو پیښو ذمواري لا چا نه ده منلې. بل خبر دا دی چې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشر او سینیټر ایمل ولی خان د پاکستان پر ریاست غږ کړی چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د ښو بدو هغو ترمنځ د توپیر پالیسي ختم او د ترګرې ضد قومي اکشن پلان په بشپړ توګه عملي کړي. نوموړي دا څرګندونې پرون په کره کې د خپل ګوند یوې جلسې ته په وینا یې کړي. د پاکستان چارواکو په دې اړه د دې څرګندونو په اړه تازه څنډې ویلي خو په تېرو وختونو کې بار بار ویلي دي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي او د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بې توپیره عملیات ترسره کوي. بل خبردار چې په خبر پختونخوا کې د بلیاتي ادارو استازو د پروري له 11 څخه د یو واری بیا احتجاجونو پیلولو اعلان کړی. د بلیاتي استازو د پروري پر 4 په پیښور کې یو غونډه وشوه چې په کې د وختونو پوره کېدو په صورت کې په 3 پړاوونو کې د احتجاج کولو ویلي. د بلیاتي ادارو استازو د اتحادي مشر احمد الله مایار په دې اړه د پروري په 4 مشالې ډوته ویل چې د شاوخوا 3 کلونو تیرېدو باوجود ورته حکومت اختیارات او پندونه نه دي ورکړي. دغه راز حکومت د دوی د تازه غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي خو په تېرو وختونو کې ویلي دي چې حکومت سره پیسې نشته. او اوس هم رزو 19 خپرونې د مشال ترانه لاندې بحث ته او بیا هم تاسو مې چې په دې بحث کې دا واري د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو د کې د خرابیدونکو امنیت په اړه بحث شوی دی. د خپرونې کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ستړي مسی. د مشال ترنا لاندې کی موزا عبدالحی کاکړ هرکلای کوم. د بلوچستان په بلوچمشتو سیمو کې هر ورځ یو نه یو د نامنی پېښه کیږي چې زیاتره وخت یې ذمہواري بلوچ بلتون پال وسلوال مني. تازه پېښه د جنوري 1 او فروری لومړۍ په شپه په کلات کې سوې ده چې هلته وسوالو د پاکستان د امنیتي ځواکونو 11 سرتیري ووژل. په بلوچستان کې بلوچ بلتون پال وسوال له څه د پاسه 2 لسیزو راهیسې فعال دي خو په دې وروستیو کې حملې ډېرې زیاتې سوې دي. فوج هم د دوی پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی خو د شاوخوا 2 لسیزو تیرېدو سربېره هم بلوچ وسوال ختم سوي نه دي. پوښتنه دا ده چې د بلوچ بلتون پالو وسوالو حملې اوس ولې زیاتې سوي دي؟ آیا په بلوچ میشتو سیمه کې د حکومت رټ په کمیدو یا کمزورېدو دی؟ دا او نورې پوښتنې په دې بحث کې څېړو. میلمانه مو د بلوچستان پخوانی بیوروکریټ شیرخان بازای او شنونکی شاه جهان بلوچ دی. شیرخان بازای تر 4 لسیزو پورې د بلوچستان په مختلفو ښارونو کې د لوړپوړي چارواکي په توګه کار کړی او په اخره کې د بلوچستان د تعلیم سیکټر په توګه ریټایر شوی دی او هغه دا وخت په انګریزي کې په مختلفو سیاسي حالاتو او تعلیم په اړه باندې لیکنې کوي. په بلوچستان سیمه کې هم کار کړی دی او دا جګړه یې لنزدې لیدلې. شاهجان بلوچ بیا یو څېړونکی دی چې دا وخت په لندن کې ژوند کوي خو هغه تر کلونو کلونو پورې په بلوچستان کې د یو څېړونکي په توګه کار کړی او د هر څه لنزدې څارلی. تاسو دواړو ته هرکلی وایم. مننه پایل به شرخان بازی صاحب له تاسو وکړو. تاسو په بلوچستان کې ډیر کار کړی دی په سیټ بیوروکریټ د بلوچو په سیمو کې هم پاتې شوی چونکه د جګړې یا د نن بحث موضوع هم بلوچ میشتې سیمې دي. تاسو چې کله عمده ده په کوټه کې یا دا اوس ریټایر شوی یې دلچسپي مو هم ده د بلوچستان یا د پاکستان یا د نړۍ په سیاست کې. تاسو چې د بلوچو دغه کومه جګړه ویني بیا ورسره د پاکستان د فوج تاسو ته ښکاري چې موږ 2008 دی خواته لاړ سو او اوسې سرتلکو بلوچ وسوال د پخوا په مقابله کې ډیر مثبت تسوی دي ډیر پیاوړي سوی دي
جګړه ده دا ډیر ژوره ده په تاریخ کې او دا سیاسي هم د مختلف اړخونو لري قبایلي هم ده سماجي ده او معاشي هم ده 1947 کې چې څوک پاکستان جوړ شو دا شخړه شروع شوې ده او دا تر اوسه پورې دوام لري تر اوسه پورې دا پنځمه انسرجنسي ورته یا ولسواله جګړه ورته دا شروع ده خبره دا ده چې صرف په دې 1947 تر اوسه پورې شل کاله پر امن دور تر شوی دی هغه له 1980 تر 2000 پورې څه وخت مشرف بیا په اقتدار کې رالو دلته جمهوري حکومت ختم شو څلورمه مشاله را نو دا جګړه ډېره ژوره ده تاریخي ده او
په لحاظ یعنی په لحاظ کو شرخان بازی سب صحیح ده تاریخی ده خو چې کومه دا نوې څپه ده او دا پنځمه چې ده د دې تاسو غنی چې نن 2025 ته یو دا چې کله په 2000 او ماتم کې یعنی دا چې پایلې سوې بلکې 2015 کې پایلې سوې نو تاسو ته دا څه ښکاری چې مثال نن په 2015 کال کې دغه وسلوال چې دي دا مضبوط سوي دي
زه به صرف لطفه سره چې څه وخت مشرف په اقتدار کې راغو د دې پنځمې انسرجنسي بنیاد چې جوړ شو هغه اول واره خیربخش مری په 2002 کې ونیول شو د جسټس نواز مری د وژلي په کیس کې د جیل کړل شو بیا په 2002 کې مشرف لاړ کولو ته دوره وکړه هلته پرته باندې راکټ فایرونه شروع شو بیا د 2002 بیا په 2004 کې دلته گوادر سی پورت جوړ شو سی پورت هغه دا لعناکایزه بین لاقوامي مسله جوړ شوه دلته د نورو ملکو دلچسپۍ زیاتې شوې بیا په 2004 کې زاغه لړۍ در شیم د ډېره بوکټي کې د ډاکټر شازیه کیس خیژي هلته نواب بوکټي د فیډرل ګورنمنت اصلاحات شروع کړي پر دغه مسله باندې او منطقي انجام یې په 2006 کې د نواب بوکټي وژنه ده په یو ملټري اپریشن کې بیا په 2013 کې دلته یو بله غټه منصوبه راځي منځته د چاینا په ترو هغه سی پیک چې ورته چاینا پاکستان اکونومیک کوریډور نو دا په دې کې مزید دغه راوسته هغه جګړه تیزه کړله نو دا موږ څه وخت دې انالایسیس کوو دا دننه اندرونی حالات هم او بیرونی حالات هم په ګډ شو نو دا هغه زموږ کمزوري دي چې بیرونی لاسونه په چرالو دا جګړه نور ډیره ژوره تیزه شوه
شرخان بازی سیب زما به بیا ماغه سوال وي خو هغه بزه له شجان بلوچ سیب زخه وکم شجان سیب دغه خو شرخان بازی سیب خود دې تاریخي پس منظر چې دا د بلوچ جګړه څنګه شروع شوه ده بیا ور سره چې دغه پنځمه چپه ده چې د مشرف په وخت کې شروع کیږي دلته زه سیب دا وریدونکو د پاره لږ وضاحت وکم چې خیربخش مری د بلوچانو یو ډیر وتلی سیاستوالو او چې هغه تل د پاکستان څخه د خپلواکۍ ازادۍ د لپاره مبارزه کړې ده او نواب اکبر خان بوختیم د بلوچستانو یو ډیر لوی نواب وو چې لکه بیا شرخان بازی سیب وویلي چې هغه په پوجي اپریشن کې بیا ووژل شو له دې سره دا جګړه زیاته شوه خو شاهجان بلوچ سیب تاسو خپل یعنی بلوچ هم یې دا جګړه موم لیدلې ده پر دې لیکنې هم کوي کالمونه هم لیکي مضمونونه هم لیکي تحقیق هم کوي بیسه ته بلوچ هم ګوري تاسو چې نن په 2015 کال کې هغه جګړه چې په 2000 یا 2002 دریم څلرم کې شروع شوی ولا نن ډیره مضبوطه سوي ده کنه هغه وخت
ډیر مننه کاکر صاحب یو خو دې چې بازی صاحب ویل چې د یو تاریخي پس منظر لري لیکن ستاسو سوال دا دی چې د په موجوده صورتحال کې دا اړخونه چې دا څنګه یو مختلف نوعیت لري په دې کې زما خیال دا دی چې دا اوسنی جبل چې ورته وایي هغه ډېر مختلف دی. هغې وجه دا ده چې په دې کې غټه تبدیلي دا ده چې پخوا جهد کې دا و چې جهد مینس چې بلوچ سیاسي مزاحمت و په هغې کې زیادت تر قبایلي لشکران وې او تعلیم دومره زیات نه او سوشل میډیا نه وه. هغه فارمیټ چې دی هغه یو ټرایبل نیشنلزم اسپیکټ هم پکښې کې زیات و. لیکن د اوسنۍ تحریک اړخ چې موږ ګورو دا 2006 پس په دې کې دا دی چې د ځوانان او دا فوجي اپریشنان چې تیر شوي دي د ځوانانو غټه په دې کې برخه ده اوس. او هغه که ښځې وي او که ځوانان وي مثال دا دی چې هر څو چې عسکري قوتان دي په بلوچستان کې هغه هم اکثره د بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن چې سابق تیر چیرمنان دی هغه دی او اکثر پڑھا لکھا خلک دی ڈاکٹران دی انجینئرز دی اور وکیلان دی اور دغا طرح چی او تعلیم یافتہ طبقہ دب آغا قیادت کی دگر گرد تحریک عموم خاط غٹ تبدیلی دار چھ دا ایشو چی دا مسنگ پرسنز دا بلوچستان کے دل وجہ چھ دا فیملیز ودا تیرو لاسو پنزلس کالو کے دې کې یو پوره یو نوی جنریشن راغلی. مثال چې دا کوچنیان په 2006 کې په 2004 کې دا کوچنی وي اوس دي ځوانان دي مثال 18 19 20 22 عمرونه دي. نو دا ځوانان اوس چې دی په هغه چې پرامن تحریک دی مثال بلوچ یکجهتي کمیټي چې د مارنګ بلوچ سربراهي کوي نو دا ګرد هغه ځوانان دي هغه نجونې دي هغه فیملیز دي ریاستی جبر له وجه دوی احتجاج کول او دوی پر روڑو وی چا دو دی خبرو ناورل او دی له وجه چه دا دونه تحریک اوس دونه فرق ده چه پر سوشل میڈیا کردار پکشه کراغل ده زوانانی قیادت کئی اور ان سبا دا چه ده یو انٹرنیشنل آئیز اشتو دی ده بلوچستان.
ازر بیام تاثر ترازم چونکه دا نیم سات پروگرام دینو سوالون بڑیر وی شرخان بازی سے شاہ جان بلوچ سے کو ددی مختلف اڑخونہ او تاسو بل اڑخ بیان کی عظما سوال جواب نسو البتہ کہ زبیا پلنڈ او کم او تاسو لنڈ جواب را کی سی فرض کی نن چې کم بلوچ او سوالی دلی دی دا نن مضبوطی دی که په 2005 کې دا سی لنڈ جواب را کی بیا زبل سوال کو
نه دا اوس ډیر مضبوط سی دا وجه دا ده چې یو خو د دوی هغه زوړ کمناره چې د شناخت جګړه ده د کلات سټیټ په زور له پاکستان سره د الحاق جګړه ده یا دلته د دوی نورې داسې معاشي وسایل وسایل د دې جګړې دي خو دا پخوانۍ وي. اوس چې دا تیزي په کې راغله هغه وجه دا ده چې دلته د ریاست او د عام عوام په مابین کې ډیر غټ ګیپ راغو هغه د بالکل ریاست او د غچ دی عوام
یعنی تاسو په کومه معنا باندې وایسته چې د ریاست او د اولس ترمن څه کومه فاصله ده هغه په کومه معنا یعنی په کوم شکل کې
هغه په دا معنا رااله چې دلته دوی دا کلیم کوي بلوچ او سلوال ډلې چې دلته زموږ اکسترا جوډیشل کلینګ کوي اصلي نه حل کوي دلته زموږ پر وسایلو پر مسایلو باندې قبضه کول کېږي او دلته په صوبه کې چې دی دا ګیر چې راغو عوام چې خصو هغه وجه دا ده چې دلته ډیر بد بیډ گورننس جوړته یې په صوبه کې.
زه بیا راځم اشرف خان بازی سپ تاسو ته راځم زه راځم ځکه چې تاسو
نو دا هغه باندې اعتماد دی د ریاست
سمه ده. زه بیا هم تاسو ته راځم دی بل دغه کې ځکه ستاسو ژغ پرې کېږي شاه جان بلوچ تاسو هم هغه جواب ما ته په هغه انداز را نه کړی تاسو په وجه باندې وغږېدی او تاسو ول چې دا شان ورته کنټریبیوټ کوي یعنی دا نورم دغه جګړه زیاتوي. ستاسو په خیال باندې تاسو دغه بلوچ وسلوال ویني دوی اوس ډیر مضبوطه دي که پخوا وو؟
حقیقت دا ده چې دوی اوس مضبوطه دي. مثال یو ده چې تیر کال 24 اگست د نواب بگٹی صاحب برسی و نو پلس زایو کې پلس ضلعو کې چې بلوچ لیبریشن آرمی و دا تر تنظیمان وی دوی په لس ضلعو کې کاروان وکړې اور غټ غټ کاروان وکړې. هغه یو وجه دا ده چې هر څو چې دا مسلک وتونه وي دوی خپل یو اتحاد جوړ کړي په براس په نوم باندې. براس په بلوسی کې ورور ته وایي. نو هغه یو پر الائنس جوړ شو هر څو چې جلا جلا تنظیمان وی دوی مشترکه کاروائی ورته پلان کړه. دا یو غټ ثبوت چې دا ډیر قوي او مضبوط دی دا اړخم او سیاسي طور هم دغه رنګه
تاسو خبره کوي شاه جان صاحب زو سرازم او تاسو خبره پوره کوي بیا زه شرخ صاحب ته راځم.
ما دا ویل چې بالکل سیاسي طور هم او عسکري طور هم ډیر مضبوط دی. هغه هغه وزارت مدار کې چې دا تر عملی او دا تر واقعیت بلوچستان تاریخ نه دي سوي چې اوس په زهري کې مو سو او تر شپو کې تاول چې کلات کې سوي دي. دا تر ډېر کم سوي دي چې داسې ډلې چې په خوا به ډېر کمزور ورته وایل یا ډېر په دچش کې نه وي لیکن دوی یو په اتحاد په ذریعه کار کوي. نو په هغه کې د دوی کاروان په ګډې دي اور کلات کې اوس سمته دا چې ریسنت واقع وسوه غټ ول چې میډیا کې خو نه راځي مین سټریم میډیا کې پاکستان میډیا کې نه راځي. هغه خو اتفاق دا چې زما خپل تعلق له کلات څه دی. نو کلات تاریخ کې دا رنګ نیو چې شل ګنټې روډ دی بندې او باقاعده مقابلې دي شل کسان دې خواته او شل کسان دې خواته سوي وژل سوي. نو دا د دې یو قوي کېدنګ غټ مثال دی دا چې عالیه واقعات دي او دس رنګ چې ته ګورې چې نوشکې واقعات دي که پنجلور غي که کراچی غي اور خاص طور پہ دونوں پاورفل سیو دی چھ اس مثال میں چائنیز کانوائے باندھ دی اٹیک کی پر کراچی کے دوبر سیکیورٹی کے ایئرپورٹ علاقے کیم دی کاروائی کڑو او بٹ ارخ پدی کے دے چھ خود کشتان پکشتے کے راغر دینو قوم پرستی کے اس میں خیال ہے جس چھ کردان علاوہ ما قتل دی چھ نیشنلسٹ پولیٹکس کے تاتا یو سوسائیڈ بمر بھی. نو چھ مجید بریگیڈ دے آغام دیر ایکٹیو دے آغے لو وجم دا چھ دے پرد اپروچ چه یو طرح سے سوسائیڈ بمبنگ راغب بھی آغیم دیر یو غٹ نقصان دا پاکستانی اسکر در سوال دی.
شاہ مانا نا شاہ جان بلوچ سب ما خیال دوارو آغی چکم سوال ما کڑی پا جواب کئی شیر خان بازی سے سوال دا دی تا سوال تا کارم کڑی دی پا بلوچ سے مو کم پاتا سوی ای سوال دا دی چه پاکستان فوج سے کمی کاروائنی کوی او سے کم عملیات کوی نو آغا بالاخره یعنی نتیجه ولی نور کوي یعنی دوی دا وی چې مو وسوال ختمو وسوالو خلاف مختلف یعنی د فوج تعداد هم زیات کی د امنیت ځواکونو تعداد هم زیات کی د دې باوجود یعنی تاسو دواړه یا نورم کارپون دا وای چې بلوچ وسوال د پخوا په مقابله کې روس تر بل مضبوطیږي وجه څه ده چې د فوج د عملیات چې دی هغه نتیجه نور کوي چې کوم دوی اعلانوی یا دوی تم ورزخه کوي.
عبدالله صاحب دوی درې غټ بچی دي یو خو کومج ټوټل انالیسز وکړه د پنځو انسرجنسیانو تر اوسه پورې هغه څلور انسرجنسی چې 48 کې وسوا 63 کې وسوا بیا 58 کې وسوا بیا 73 کې وسوا دا هو حل دوی په سیاسي ډایلاګ باندې وکړ بیا دوی په پارلماني سیاست کې بلوڅ سیاستدانان راو پارلیمانی سیاست کې جدوجہد وکړ لیکن دا پنځم انسرجنسی چې دا تقریبا شل کال کې چې په 2004 کې شروع شوی دا اوس 2004 وستی دا په دې اوږده سوا او ډېر خونی سوا ډېر تاواني سوا لدواړو خو د چارواکو وژنې کجي د ملټن سوم وژنې کجي دا هغه وجه دا ده چې دلته هغه دغه چې دی اعتماد د خلکو د ریاست په مابین کې ختم شو اغه چارواکو ته کم چول سو ولسوال ډلې دی واغو ته دا دغه ور ملاوس ولا یو ګیپ ویکیم ور ملاوس خلق دغه په دوی کې حمایت پیدا شو نو دوی ته لا مالا د دوی ته یو اج ملاوس او دوی خپل اغه درقی دویم دا دغه چې دی بلوچستان چې دی تاسو معلومی د علاقې له لحاظه 3% د پاکستان ټوټل چې کوم جغرافي ده چې ریاست پر هر غونډۍ باندې په هر شهر کې یا پر هر علاقه خاص کر زموږ د پهاړي علاقې دي پر هغه باندې فورسز کښېنې یا هلته چوکیانې جوړې کړي یا و خلکو ته تحفظ ورکړي نو د دې وجه دا ډېره اوږده سوله او هغه کوم چې ملیټنٹ گروپس دي هغه ته دا جغرافیکل پوزیشن چې دي هغه مودوی ته په دا چرکی جنگ کې مویا دي.
مننه شیرخان بازی صاحب، بیا هم تاسو ته راځو. شاهجان بلوچ صاحب، شیرخان بازی صاحب، خدا وجه وشولې چې یعنی ولی د پاکستان د فوج چې کوم عملیات دي هغه نتیجه نه ورکی. سوال دا دی چې ریاست هلته موجود دی، بجټ هم شته په اسمبلی کې، هلته اسمبلی هم شته، حکومت هم شته، قوت، طاقت، فوج، پولیس، استخباراتي ادارې، ډیپارټمنټونه، بیوروکراسي، دا هر څه شته. خو د دې باوجود چې دی هغه وسلوالې ډلې یا مسله ډلې چې دی هغه مضبوطی شي، ځینې وجه تاسو یادې کړي، خو اخر د حکومت چې کوم کوششونه دي که هغه په هر لحاظ دي، که سیاسي دي، که اقتصادي دي، که فوجي دي، دا نتیجه ولې نه ورکوي؟
دا ډېر اهم سوال دی. او په دې گورنمنٹ آف بلوچستان غٹ بجٹ غٹ پورشن پر دغه سیکورٹی لون آرڈر باندې خرچه شي، او فیڈرل گورنمنٹ پر دې خرچه کوي. په دې غټ یو ریزن دا دی چې دوی د بلوچستان مسله چې دی خالی د لا اینڈ آرڈر په کانٹیکسٹ کې ګوري. مثال تو فوجی چوکیان شبادی صاحب ویلے پچاس ایک نو دا رنگ یو دا لینس د چې خالی د لائن آرڈر ګوري، دوم دا دی چې ته په انډین لینس باندې ګوري. ته وایي چې هر څوک چې خبره کوي د خپل حق لپاره، او خاص طور په بلوچستان په تناظر کې، ته وایي دا د انډیا ایجنټ دی، دا د بل ملک ایجنټ دی، دا یو غیر ملکی سازش دی. یو دا غټه دا چیز دی چې هر څوک ته دشمن ګڼي اور په توپک سره کوشش کوي چې دا مسله حل شي. بلوچستان مسله خو سیاسي مسله ده، او دا بازی صاحب ویلو کر دنیا ته معلومه ده چې 1947 څه دا مسله ده. بیا سیاسي مسله ته چې خالی ام نومان څه ګوري، یو دا وجه ده. دوم دا ده چې هر څو چې پیکجز دي، زرداری صاحب راضي وي، ما خو معافي غوښتله ده، او ما خو بلوچستان پیکج درکې، اوس اوس هم صدر ده. او د دې نماینده ته نو یو غیر معروف سړی دی چې هغه د بلوچستان نماینده کړی دی، او دی اوس پرون دی ویل چې زه خو بلوچستان کې هم راوړم. اپ چوکي سره ایم پی کړه د اسن زیره د منشي او بلوچستان د زراعت منیسټر هم دی، او دغه سره د بلوچستان سره تعلق نه لري. او دای د صدر نماینده دی بلوچستان د پاره، او دای بوس امن راوړي. دغه رنګ چې په خوانی ګورنمنټونو وي، د دې نیکنیتی نه و چې بلوچستان کې یو سوله وسی، یو سنسیر امن کوشش وسی، یو کم از کم یو پیس اگریمنت وسی. دا چې دای پوره انټرنیشنلی ریکګنایز کانفلیکټ دی، دا خو اوس بلوچستان خو د بل پاکستان خود بل چا سالسی نه منی، او بلوچستان د پاکستان سالسی نه منی. ولې چې اویا کال تیر سوی، وعده اوسوی، اګریمنټونه اوسوی، خلک لیمټ کرالې، لیکن پاکستان په خپل وعدو عمل درآمد نه کوي. زما خبره دا ده چې تر اوسه چې په دې کې یو کانفلیکټ ریزولوشن پروسس نه دی سوی، دا په پیکیجز او دا په سیکیورټي لینس باندې دا مسلې او خلکو څنګه نه لېږي.
مننه شاهجان بلوچ صاحب او شیرخان بازی صاحب. یو بل خبره تاسو خپل هم ذکر وکړی چې وخت پر وخت باندې کوشش شوی وو، او یو شل کال څو کال چې کوم بلوچ سیاسي پارټیانې وي، هغه جمهوري عمل، جمهوري بهیر د پاکستان پارلیمنت ته، سیاست ته دې ته راغی. بیا د جنرال مشرف له مارشلا سره سم بیرته هغه ورو ورو وتل. دا وخت هم په بلوچانو کې داسې پارټیانې شته چې په ماضي کې په حکومتونو کې پاتې شوي دي، لکه بلوچستان نېشنل پارټۍ، سردار عطاالله مینګل وزیر اعلی، بیا د غزوی اختر منګلم وزیر اعلی پاته سوی دی، قومي اسمبلی ممبر هم دی، په سیاست کې هم دی، صوبایي اسمبلی کې هم دی. دغه چې ډاکټر مالک بلوچ دی، وزیر اعلی پاته سوی دی، او سېنېټر دی، پټای دی. دا دوا غټ قوتونه، طاقتونه، دا آیا دا وخت د بلوچستان په مسله جنگ کې او یعنی ریلیونټ دی، د دوی ارزښت ستا، ځکه چې دوی دواړه خفه دي له حکومته؟
عدنان صاحب لشروع زدل تدبس و جو بلوچ دا کم قومی جگر شروع دا پاکستان ریاست تی پاکستان سر آغی که یو پارلمانی سوچو چی دا پارلمان لاری با مرخ پلا کلاس دکو. دویم سوچ داو چی پارلمانی سیاست چی دی بار بار مرخ مشرانو که نواب بابر بکتیو که خیبخش مرایو کاتاولا منگل او هغه کوشن کړی دی بیا کدا غزامن تا چنو مرسی اختر منگل یا ډاکټر مالک بلوچ دادی هغه ناکام سو. نو ځکه دلته په بلوچ قومي تیری کې یو نوی ټویسټ راغو بدلون راغو چې خلکو د روایتي لیډرشپ کم چې تا ډاکټر مالک یاد کو یا اختر منگل یاد کو لاغه ځولاړو په مهارن بلوچ ډاکټر دا یو ځوان انجلۍ ده هغه ټول بلوچ اکثریت وسپسې دي له هغه روایتي سیاست یا له پارلماني سیاست ځای د دوی مخ واوښتل. هغه ډېر ژور وجوهات دي ټایم کم دی زیانه سم درته ښووله خو غټه وجه یې دا ده چې دلته په صبح کې چې کوم د تېر الیکشن وسو هغه پر هغه باندې ډېر سوالونه پورته شو ټول سیاسي پارټیانو که مذهبي دي که قوم پرسته دي یا که عوام دي یا سیول سوسایټي دي پر هغه باندې ډېر سوالونه پورته کړو دا نه مني چې دا زموږ نمایندګان نه دي که په مرکز کې ناست دي که په سینټ کې ناست او په حقیقت کې هم دا خلک بلوچستان بالکل ایرلیونټ دي.
تاسو ډیره ښه نقطه او شیرخان بازی سے تاسو ډیره مهمه نقطه راپورته
کړو او دا بي ال يا ملټن گروپ چې دی هغه سره ایلا
دا ډیره مهمه نقطه دا او شاجان بلوچ سب زم دغه پښتنه کومه شیرخان بازی سے ډیره مهمه نقطه ته اشاره وکړه چې په بلوچستان کې تل دوه فکر پاتې سوي دي یو دا وایي چې د پارلیمنت لاري نه حقوق نه راړو بلکې د جنگ جګړې لاري یا مرزان آزادو یا دغه حق راړو او بل ډاله چې دا هغه وینه د پارلمان لاري دغه انتخابات اوس وسو تازه په دې کې د اختر منګل یا ډاکټر مالک بلوچ کومه داوه ده چې ردوی سردان لی وسو ووتلو نو له دې سره د مسله جنگیالیو موقف آیا څومره پیاوړی سو څومره مضبوط سو چې هغه هم د حکومت لپاره یو مشکل بیا پیدا کړی دی.
ګورو دا ډېر اهم نقطه ده چې تا اولنې سوال هم دغه وکړ چې ولې فرق دی په دې راتګ او سپو کې فرق ولې دی ولې مضبوطه ده. زما خیال دا ده چې دا الیکشن له وجې یو غټه تیزی په بلوچ مزاحمت کې او په دې کې راغلی په دې وجه دا و چې په دا الیکشن کې ګرد کمپرسته چې وي یا لږ ډېر یو وطن دوستی خلکو کې وه هغه بالکل سایډ لاین اور آغا موقف دا سختگیر موقف دا بلوچستان چې هغه په پارلیمنٹ سره توقع نه لري د دې موقف نور انډورس او دا پاکستان
یعنی ومنل سو انډورس اساس مراد ومنل سو
پارلیمنٹ چې دی د کار غنه دی په دا پارلیمنٹ کې زموږ د پاره پالیسیز نه جوړي چې دا یو مازی یو رابرټ سټرم چې ورته وایي یو ظاهري یو مصنوعي پارلیمنٹ دی دا عوامي پارلیمنٹ نه دی. هغه شی بالکل د څه شي کې تصحیح ولا وکړه او دغه له وجې ته وکتل چې دا وزیر صاحب ولې چې دا مارن مومنټ او بلوچ اکجیتی مومنټ اگر د الیکشن پس ځان نور واخستې چې مثال په خاکه 15000 کسان دا ویل اوس خود 15000 کس خلکو چې دا خلک ټیک وي چې پارلیمنت د کار غنه دی په دا زموږ نمندګي په دې کې نشته نو دا بالکل خپل یو
نلیشه. شاجان بلوچ پرځ یو منټ وخت لرم او یو منټ پانا یو منټ تاسو کثم موضوع پراخه ده دا بسوالم داسې وي تاسو غنی چې څه کېدل پکار دی یعنی پلنډو کې کی یو دوا درې خبرې کوم موضوع ډېر پراخ
د میسنګ پرسن بلوچستان غغټ ایشو ده په دې ګورنمنت سیریس سی او پاکستان د کنوینشن ساين کی چې هغه کنوینشن د انفورس ډیسپرنسز خلاف د یو ان ورته ویل
نو ورکو کسانو مسله د حل کې بل
دوم ده چې د الته بلوچستان کې د باکدا یو پیس truth and reconciliation commission جوړ کی په انټرنیشنل آربیټری سره مطلب یو انټرنیشنل نمائندگی پکشه کوي او دا کمیشن دې د دواړو فریقین منس کی او پیس اګریمنټ دراولي درې مدار دې چې موجوده بلوچستان کې دوی خلک خپل یو رائټ ټو ووټ چې کوي د ترانسپیرنت الیکشن
شفاف انتخابات د یقیني کی
چې خلک کم اس کم په ډیموکراټک ویلوز باندې امیدونه
بالادستی ہوئی پر آئین باندھ عمل درآمد ہوئی آئین کی کم حقوق تھی اگر ٹولا ودا قومو تا صبح کی ورک اوٹ سی دوئم داد چی صحیح ڈیموکریٹک سسٹم یا صحیح نمائندگی پا ایوانوں کی کپ صبح کی کپ مرکز کی آگ بائی چی دا تھرو فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئی سی درم داد دا مسائل اختیار دی آگ بائی چی پا آئین کی منشن دا قومو تا ورک اوٹ سی کا آگ پا گوادر کی کاغا پا ریکارڈنگ کی کاغا پا خبر ادا دے چا عوام و اعتماد دا ریاست بہار کی او سیاسی ڈائلاگ دو کی سیاسی ڈائلاگ لاری دا رور مسائل چی حلقی ادائی سی
من نڈے رشیر خان بازی سپستاسو او شاہ جان بلوچ سپستاسو پدے بحث کم برخوا